دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ازادي رادیو دوستانو ستوري مسیدات غرمه دولس بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خبرونه د پدې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ د 1309 لمریز هجری کال د دلوي ولسمه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري د فبروري له شپږمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به رپورټونه وروسته درته درواورو. اول به فریبا ظاهر د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبر نه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره یې خبرې چټکې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ملت ته په وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره یې خبري چټکې کړې دي. ښاغلی ټرمپ دا خبره د امریکا په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسکر کم کړي. شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې خدمت کوي چې د شغل ټرمپ په خبره نه ستړي کېدونکې جګړه یې کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګ څخه په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې د پومپیو له خولې راغلي چې ابهامات عمومي اوازې رامنځته کوي، خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نسي نیولی. د ارګ خبر پاڼې نه دي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ترمنځ د ترنګلتیا اوازې خپرې سوې دي. د ارګ خبر پاڼې زیاته کړه، مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې تر ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکاري دوام وکړي. خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې په داسې ورځ کوي چې په مسکو کې یو شمېر افغانان سیاستوال پرون طالب استازو سره په یو غونډه کې خبرې وکړې او ټاکل شوی دی چې دا غونډه به نن هم دوام وکړي. زموږ اخلاص د ریډیو ری. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران حکومت افراطي رژیم وباله او یو ویل چې تهران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د خبري ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې وکړه چې د واشنگټن په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو له کانګرس خبره ده. هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ایستلو په باب د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د یقیني کولو لپاره چې دا د په وینا مفسد دیکتاتور حکومت هیڅکله اټومي وسلې پیدا نه کړي، د ایران لاټومي تړونه امریکا وایستله. ټرمپ ویل چې پر ایران بې سابقې سخت بندیزونه ولګول. که څه هم ایران سمدستي د ټرمپ د کلنۍ وینا او انتقادونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې ویلي وو چې اټومي وسلې نه جوړوي بلکې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د اسرائیل صدر اعظم وایي دوی اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي به خبرې ورسره وکړي. بنیامین نتنیاهو د سېشنبې پر ورځ وویل هیواد به د جولان په لوړو کې د ایران لخوا د یوې جبهې د پرانستلو د هر ډول هڅو مخه ونیسي.
د
ویلا ولسمشر پوتین سره څو میاشتې مخکې په پاریس کې د خبرو او زموږ له ټلیفوني تماسونو وروسته زه به د فبروري په 1 نیټه روسیې ته ولاړ سم. اسرائیل په روسیو کې په سوریه کې بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې دغلته د ایران د ګټو له منځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني د سه شنبې په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې که پر سوریه برید وکړي د ایران له لوري د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. روسیه او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. بل خو د امریکا د عدلی او کورنی امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځمهالو انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خپره کړې او ویلي دي چې هیڅ بهرنی هیواد په دې انتخاباتو کې چې درې میاشتې مخکې ترسره سول لاسوهنه نه ده کړې. دواړو وزارتونو د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي کوم بهرنی هیواد یا بهرنی استازی دی د انتخاباتو په نتیجه امنیت او خوندیتوب کې ښکېل وي. د امریکا د دواړو مجلسونو لپاره منځمهاله انتخابات د نومبر په میاشت کې ترسره سول. او د امریکا څخه په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد ولسمشر ملت په خپل کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. ښاغلی ټرمپ ویلي دی چې دی به دیوال جوړوي ځکه د خبره د دیوال په جوړولو به د ناقانونو کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول سوي. د امریکا ولسمشر تر دې مسایل ورهاخوا د امریکا اقتصادي پرمختګونه یاد کړل او ویل چې د په دوره کې څه باندې 15 میلیونه نوي دندې رامنځته سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته دا دویمه وینا وه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې خبر سوئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حالاتو پر خپل کلنۍ وینا کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست په دې اړه خبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د سولې لپاره د هڅو زیاتې د افغانستان سولې ته نږدې کوي. د دې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی دی.
خب امیدواری ډیر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې دا په دې معنا ده چې
د ښاغلي فدا محمد نظري سره د مرکز مشپم دی خبرونه کې راوتلای سي. په دې خبرونه کې به د ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړو او په هم دې خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
په عمومي ډول سره کومه وایو نشئی مواد کوم مستقیم تاثیر دی وجود
تاسو د رادیو د زهرو کاروان پروگرام هر اونۍ په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق او د مخدره موادو د استعمال پر ضررونو بحث کوي. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیگا کانګرس ته کلنی وینا وکړه. دا دوهم وار دی چې ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دغه دودیزه وینا کوي چې د امریکا هر رئیس جمهور کانګرس ته ورځي او د حکومت پر وضعیت باندې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بیگا پر ډیرو نړیوالو مسایلو خبرې وکړې چې افغانستان هم پکې و. ډونالډ ټرمپ وویل چې په افغانستان کې د مذاکرو لپاره مثبت پرمختګ شوی دی. هغه ویل چې په افغانستان کې د سول لپاره پر موافقې د عسکرو پر کمولو او د تروریزم پر ضد پر مبارزه غور او خبري روان دي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست ویلي دي چې په نړیواله کچه د افغانستان د سول لپاره د خبرو بحثونو او د هلو ځلو لزیاتې دو سره افغانستان سولې ته نږدې کیږي او سولې ته نږدې شوی دی. اسمام کار رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د امریکا د ولسمشر چې د افغانستان د سولې په اړه کومې څرګندونې کړې دي په افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره هیله زیاتې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل سوله اوږدمهاله پروسه ده او په سیمه ییز او نړیواله کچه پر لپسې او همغږیو هڅو ته اړتیا لري.
خب امیدواری ډیر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنا ده چې موږ په سوله نږدې یو، هیله من یو چې دا تلاشونه د خصي صادقانه دوام ولري تر څو چې موږ په سوله رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل کورته د خپلو عسکرو د ستنولو هوډ لري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته پر رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور په افغانستان کې اکام کړي.
I have also accelerated our negotiations.
دی وی ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړي. مخالف لورې هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کیدونکې جګړه وکړه، د هغوی لزړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګیو چې د دې اوګدې او خونړې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل لټولو ته دوام ورکړو.
امید د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چا چې کړي. ښاغلی خلیلزاد وروستی وار په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ویې ویل چې تر بل هر وخت دا ځل خبرې ډېرې ګټورې وي. سولې ته د رسېدو لپاره د ځوکونو وتل دي. بلخو یو شمیر افغان سیاستوال په مسکو کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا ولسمشر داسې وخت سولې ته د رسېدو په شرط له افغانستان د امریکایي عسکرو د حضور د کموالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغېزمن شمیر امریکایي سرتیرو د په اړه وړاندیز کړی و. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې د منشي عرفان الله د خغلی ټرمپ د خبرو پاړه وای
ټرمپ وینا د سولې پاکله اوزای پورې خو زمونږ غوښتنه ده چې نه پوځي بلکې عملی ګامونه پورته شي او بل خصوص د افغانستان د خلکو او د حکومت په هماهنګي او په مشورې سره دوی د سولې پاکله حلې ځلې وکړي. نو زه مجبورم چې نړیواله ټولنه او امریکا او زمونږ ګاونډي هېوادونه دوی هم په دې پروسه کې په صادقانه ډول افغانستان حکومت سره یو ځای شي او افغانستان سره په راستو کې همکاري وکړي.
ملي فرشته جان د بده سال کې چې په مسکو کې د محل د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ خبري روانې دي او د ورځې تر وروستۍ بورې به د دغه ناستې پایلې هم له خلکو سره شریکې شي. ملي فرشته جان
مننه. افغان صاحب اوریدونکو، یو موږ په ټول په تمه یو چې د مسکو د غونډې په ارتباط هم ساس خنورسن نوې معلومات ترلاسه کولای شو. ډېر مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار رحمت الله افغان خبري واورېدې. د افغانستان ولسمشر بیگا له خبريالانو مدني فعالانو سره په یو مخامخ ناسته کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا پر تعهد باید شک ونسي. دغه ناسته چې د ټولو تلویزیون برابره کړې وه، په دې کې ولسمشر غنی وویل چې د جنوبي اسیا لپاره د ډونالد ټرمپ پالیسي د دې یو ښه نمونه ده چې امریکا د افغانستان سره اوږدمهاله تعهد لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په ابتدا کې خپل پلان داسې څرګند کړی دی چې غواړي له سوریې خپل ټول عسکر وباسي او په افغانستان کې د عسکرو شمېر کم کړي او په تدریج خپل اسکر وباسي. ترامپ بیګا دې خبرې ته هم اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې پر دې کار روان دی، خو د رپورټونو پر اساس ډونالد ترامپ د امریکا په سنا کې لښته لږه د دواړو ګوندونو تر فشار لاندې دی چې په افغانستان کې باید بیړه ونه کړي. او همداراز په سوریه کې د امریکا د سنا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ هغه لایحه تصویب شو چې پکې ویل شوی و چې القاعده ډله او د داعش او وسلوالو لا شکست نه دی خوړلی او د په بیړه د عسکرو ایستل به شایي خراب عواقب ولري. په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی فدا محمد نظری وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې کار واخلي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او بالاخره خپل عسکر له افغانستانه وباسي. اسم همکار رحمت الله افغان د شاغلي نظری نظر اخیستی دی چې دی د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د بیګنی وینا په اړه څه فکر کوي.
ترامپ اته د انتخاباتو په وخت کې هم کله چې انتخاباتي مبارزه کوله هم یې وعده کړې وه چې دی د افغانستان څخه خپل قواوې وباسي. دا د ستراتیژي ده، دی نه غواړي چې مصارف وکړي، دی نه غواړي چې په جنجالو کې وي، دی نه غواړي چې په داسې مسایلو کې اغوسته سي چې د امریکا مستقیمې ګټې هلته وجود ونه لري. په دې خاطر د پروژه دا ده چې خپل عسکر بیرته هلته بوځي او سوله شروع کړي. سوله یې عادي شروع کړې ده، خلیلزاد کار کوي. البته په سوله کې موانع شته، لیکن کله چې امریکا وغواړي خپل عسکر وباسي یا کله چې امریکا وغواړي سوله وکړي، زه هیڅ خاص او غټ معنی دغه په مقابل کې نه وینم.
ترامپ دا یادونه هم کړې ده چې دا نه پوهیږي چې په افغانستان کې باید سوله راسي که رانسي. دلته دا خبره مبهم او ګونګه ده. دلته د ترامپ مطلب څه ده د ډول څرګندونه؟
نو دا خو یو عادي خبر ده، سمه خبره ده چې کوشش کوي چې سوله راسي. اما دا چې سوله راځي که نه راځي، یا خصوصا هغه رقم سوله چې امریکا یې غواړي راځي که نه راځي، دا خو نو مشروط یوازې د امریکا په غوښتنه نه ده، په نورو پرابلمو هم اړه لري، خصوصا د افغانستان په داخلي پرابلم، د جمهور رئیس په موقف، زموږ د ګاونډیانو او د منطقې د هیوادونو په موقف، په ډیرو مسایلو اړه لري. او دا اوس هم موږ وینو چې د سولې په مقابل کې ډول ډول پرابلمونه د تور پیدا کېږي. یو د هغو پرابلمو څخه غټ د ډاکټر صاحب اشرف غنی وروستی موقف دی، یا مثلا د ګاونډیانو مداخلې لکه د مسکو کانفرانس یا سیمینار، دغه رقم خبرې د سولې دپاره پرابلماتیکې دي.
کومې لارې چارې دي چې کولای سي افغان حکومت، امریکا او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو سره همغږي کړي تر څو پورې افغانستان کې سوله راسي؟ هغه څه دي؟
په دې خو یوه خبره ډېره د طالبانو موقف دی چې طالبان به آینده کې څه رقم حکومت جوړوي، کدی وغواړي چې امارات جوړ شي، کدی وغواړي چې قدرت په ځان پورې منحصر کړي، کدی وغواړي د ډیموکراسي او د هیڅ ډول مثلا هغه څه چې دی د اتلس کاله دست اور یا لاسته راوړنه بولي هغه په نظر کې ونه لري، یا هغه ته په سپکه سترګه وګوري. نو خلک تشویش لري چې بیرته به د نجیب د وختو، د مجاهدینو د وختو، د هغه حزب اسلامي او د هغه دورو خبرې تکرار شي. اما که طالبان نو کې موقف سم کې، امریکایان به ډېر سره خوشحاله وي. زه فکر کوم چې د مسایلو زیاته کلید د طالبانو په لاس کې هم ده چې دوی څه رقم موقف او څه رقم موضع د سولې په باره کې نیسي، یا د افغانستان د آینده حکومت او حکومتداري په باره کې.
د افغانستان کې د سیاسي چارو د کتونکو فدا محمد نظری څرګندونې تاسې واورېدئ. اورېدونکو، په دې خبرونه کې وروسته نور رپورټونه هم درته لرو، خو اول اقتصادي خبرونه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مکرې د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه ته
نړیوال بانک د افغانستان له مالی وزارت سره د 325 میلیون ډالر په لګښت تړون لاسلیک کړ. د دغه هیواد د مالی وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې دغه لګښت به د اقتصادي پیاوړتیا، د خدماتو وړاندې کولو او د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې مصرف شي. نوموړي هیله مندي وښوده چې دغه تړون به وکړای شي له فقر سره په مبارزې، کارموندنې او د خلکو د اقتصادي ستونزې په هواري کې ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې ده چې د رسمي شمیرو له مخې له نیمایي زیات د افغانستان نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې وروسته به په کابل کې هم سره انګور تولیدېږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په شپږو ولسوالیو کې 215 بڼوالو باندې د تاکونو د جوړولو لپاره سیمنټي ستنې ویشلې دي. دا هغه په خبره ډېر زر به د سره انګورو تاکونه چې د لومړي ځل لپاره له ترکیې راوړېږي وویشل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی په یو جریب ځمکه کې د یو تاک انګور د جوړولو لپاره 303 د سره انګورو نیالګي او 100 سیمنټي ستنې وویشل شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1240 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 50 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 دیرش افغانۍ.
د ازادي راديو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د خبرونې د افغان بیسیم پر تاسو ته لښمیره باندې خپل پیغامونه راوستوي. موږ به په خبرونه کې ورسره درته خبر کړو. اوریدونکو احمد شکیب سادات یو پیغام راستولای دی لیکي د افغانستان د ملي اردو زموږ ویاړ او د افغانستان د ملا تیر دی. افغانان داسې سوله نسي زغملی چې د افغانستان ملي پوځ او ملي ارزښتونه پکښې معامله سي. نور پیغامونه به وروسته ولولو. اول به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. سالی محمد سالی دلته راسره په سټوډیو کې دی. د امریکا د متحدو ایالتونو جمهور رئیس د خپل حکومت د دې پرېکړې دفاع کړې ده چې غواړي له روسیې سره د وسلو د کنټرول له یوې مهمې موافقې څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوې ووزي. ډونالډ ټرمپ بېګا کانګرس ته په وینا کې چې تر ډېره پر کورنیو مسایلو د امریکا متمرکزه وه پر ایران هم انتقاد وکړ او په ایران کې رژیم یو افراطي رژیم وباله. ټرمپ پرون خپلې کلنۍ وینا کې په داسې حال کې پر دې مسایلو خبرې کړې چې ادارې په کانګرس کې له ډیموکراتانو سره سیاسي شخړه پیل کړې ده. ډیموکراتانو د نومبر میاشتې په منځمهال انتخاباتو کې د استازو په جرګه کې اکثریت چوکۍ ګټلې دي. سالی محمد سالی به اوس نور دا معلومات راکړي چې د سالی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا وینا مهمه ګڼل سوې ده او که مهمه ګڼل سوې ده نو ولې مهمه ګڼل سوې؟
بل ډېر مننه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وینا له څو اړخونو مهمه ګڼل کېږي. یو لکه تاسو چې اشاره وکړه چې سپینه ماڼۍ او په کانګرس کې ډیموکراتان په لانجه کې دي. د سپینه ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ چې د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب سو چې 15 ورځې دوام وکړ. دا وروسته له هغې چې ډیموکراتانو د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې غوښتنه رد کړله. سپینه ماڼۍ او ډیموکراتان د فبروري میاشتې د 15 له بل ضرب الاجل سره مخامخ دي چې دواړه لوري تر هغه وخته د فدرال حکومت اغیزمنو سو برخو د تمویل لپاره یوې نوې موافقې ته ورسیږي. کنه شایي د حکومت دغه برخې بیا وترل سي. ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې ولسمشر ټرمپ شایي د پاملي سطحه د اضطراري حالت د اعلان خبرداري ورکړي چې په مرسته د دیوال جوړولو لپاره خپل پلان عملي کړی سي. ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې چې 2 دقیقې دوام وکړ د دغه حالت اعلان ونه کړ، خو ټینګار وکړ چې غیر قانوني مهاجرت د امریکا لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ولسمشر ټرمپ په تیره 2 دوره کې اقتصاد له کلیدي مسایلو څخه هم و چې د پخپل وینا کې دې مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل کېږي چې د دغه اقتصادي پلانونو له کبله په امریکا کې د بیکاری سطحه 4% کمه شوې ده.
سالی دوام سوال بدای چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په باب په خپل وینا کې د دې ترڅنګ چې د ایران رژیم یو افراطي رژیم بللی نور څه ویلي؟
بله، د ایران د رژیم په اړه په خپل څرګندونو کې ویلي چې دا یو رادیکال یا افراطي رژیم دی او ژمنه وکړه چې تهران به هیڅکله هم د اټومي وسلو په ترلاسه کولو بریالی نه سي. ولسمشر ټرمپ د 2015 د کال اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړه. د دغه تړون پر اساس له ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري سي چې په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. ولسمشر ټرمپ له اټومي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. بل موضوع چې ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې ورته اشاره وکړه او تاسو هم یادونه وکړه، له روسیې سره د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا د وتلو پریکړه وه. ښاغلی ټرمپ ویلي چې موږ تر ډیره دغه تړون تعقیب کړی دی، خو روسیې له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کړې ده. د ده په خبره دا مساله له کلونو راهیسې دغسې روانه وه. د یادولو وړ دی چې د امریکا متحده ایالتونو او روسیې دغه تړون په 1980 کې لاسلیک کړی وو. سپینه ماڼۍ د فبروري پر لومړۍ نېټه اعلان وکړ چې د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته په بله ورځ ماسکاو هم ورته اعلان کړی دی.
د سالی محمد سالی رپورټ مارویت.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس په ورسو چې نن په کابل کې ورځپاڼو څه تبصرې کړې دي، زما همکار حمید مومند ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناستې ته ځانګړې شوې ده. ملي ارمان ورځپاڼې په مسکو کې پیل شوې ناستې ته په اشاره لیکلی دی چې دا په 13 میاشتو کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې له یو بل سره ویني او د افغانستان په روانو مسایلو خبرې کوي. ورځپاڼه لیکلی ده چې سوله یوه اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي، خو که د دغو مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توطیې ښکار کیږي، نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیرې لاندې راشي. ویسا ورځپاڼې به لیکلی دی چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو 19 کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. ورځپاڼه دغو دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخهوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په څرنګوالي و چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی دی چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدای شي او که د اختر د درې ورځني اوربن په څیر د ګډ راز او نیاز او زړهخوالي یو څو تېرېدونکې شېبې وي چې تش یادونه به یې پاتې وي. هیواد دولتي ورځپاڼې به لیکي چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو 2 ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورځپاڼې لیکلی ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هیواد کې د سولې په بهیر کې مرستندویه نه بولي ځکه چې دا غونډه د دښمن په کوربتوب جوړه شوې ده. خو ورځپاڼې د مسکو د غونډې د ځینو برخهوالو خبرې ښه بللې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل وي. دنیا ورځپاڼې هم د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللې او لیکلی ده چې افغان سیاستوال هڅه کوي د طالبانو سره د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړي او هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام لیکلی ده چې که څه هم افغان حکومت د دې غونډې اهداف مغرضانه بللې او د هغې د ثبتژولو هڅه یې وکړه، خو له کابل څخه تللو سیاستوالو په څرګندو ټکو سره وویل چې اهداف یې د جګړې پای ته رسول او د موجوده نظام په ننګه مذاکرات دي. ورځپاڼه لیکي چې د مسکو غونډه باید د دې سبب شي چې افغان حکومت، طالبان او نور سیاستوال د روانې ستونزې د حل لپاره پر یوه میز راټول شي. ورځپاڼې له طالبانو غوښتل دي چې له ټولو افغان لورو سره د خبرو ته حاضر شي او دا ځکه چې تجربو دا ثابته کړې ده چې د یو لوري غیابت هم بدې پایلې لرلی شي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ساعت 12:08 دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوو. تر دې ځای چې تاسو څومره مطالب ورویدلې دي دغه ټول سمش پر یو پاڼه باندې ستا، لطفا د ازادي راډیو پاڼه آدرس په یاد ولري، ازادي راډیو ټکی کام. هلته زموږ د فیسبوک او زموږ د ټویټر او د انستاګرام د پاڼو آدرسونه هم پیدا کولای سي او زموږ سره ملګري کېدلای سي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلتین د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خوال ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده، خو څېړونکو د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
د اسمت څاروان رپورټ مو واورید اوریدونکو او خبرونه ته ادامه ورکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
پرات خان د هلمند خلک لیکلي چې موږ د مسکو غونډې ته ډېر هیله مند یو، الله دې سوله وکړي.
بل اوریدونکو فرید لفرالی کی د مسکو غونډه باید د سولې لپاره یو ابتدایي او داس نور کانفرنسونه هم باید دایر سي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د مسکو غونډې ته خوشبینه يم ځکه د وړاندې هم دا ډول غونډو کومه ګټه نه ده لرلې. منیب الله زهین له خوست نه لیکلي موږ په افغانستان کې دایمي سوله او د پخلاینې ارمان لرو او هیله لرم چې ارمان مو پوره سي. اوریدونکو ستاسو پیغامونه څخه ډیر مننه کوو. دا ستاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري لطفا تاسو یو پیغام څو واره مرستوي ځکه نه بیا ستاسو خپل پیغام لوستل کېدلای سي او نه هم نورو ته اجازه ورکوي چې خپل پیغامونه راوستوي. نو یو پیغام یو واري راستوي. ډیر زیات مننه. او اوس ورځو فریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خبري چټکی کړي دي. ښاغلی ترامپ د خبره د امریکا په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه ویل ک سول وزي په افغانستان کې خپل عسكر کم کړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشری پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګ څخه په یو خبر پاڼه کې د پامپیو له خولې ویل سوي چې ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نیسي نیولی. د ارګ خبر پاڼه نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد ترمنځ د ترنګلتیا اوازې خبرې سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي دوی اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي به خبرې ورسره وکړي. بنیامین نتنیاهو وایي هیواد به د جولان په لوړو کې د ایران لخوا د یوې جبهې د پرانستلو د هر ډول هڅو مخه ونیسي. د امریکا د عدلی او کورنی امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځمهاله انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خبره کړې ده او ویلي دي چې هیڅ بهرني هیواد په دې انتخاباتو کې چې درې میاشتې مخکې ترسره شول لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران حکومت افراطي رژیم دی او وایي چې تهران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ډونالد ترامپ ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې دا ټینګار هم وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. دی وایي چې دیوال به جوړوي ځکه د خبره د دیوال په جوړولو به د ناقانونه کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول سي.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه څخه چې پر افغان بسیمه تاسو سره تل شمیره مرستولي پوهیدلی سم چې تاسو د مسکو د غونډې سره ډېره علاقه لري. راډیو اوري موږ په نن په خبرونه کې وروسته د مسکو پر غونډه تاسو ته چارت څخه نوې معلومات لرو تر سره شریک پکړو او که انټرنیټ لري نو زموږ په پانه ګوري ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورځو د زهرو کاروان ته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوردونکو زموږ سلامونه ونیکې هیله ومني. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشئی موادو سره د مبارزه وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 2 کیلوګرام نشه مواد او د نشه ګولې نیولې دي. د نیمروز ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 13 کیلوګرام امفيټامین یا شیشه، 1.5 کیلوګرام هیروئین او 3.5 درا ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. د نشه مواد په یو بار ورونکو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د نیمروز ولایت د ابریشم پور لاري له هواده د باندې قاچاغ کړی. یاد دی وی چې د دې پیښې په تړاو یو کس هم نیول شوی دی. له نشه مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه موادو 15 قضیې چیرلی او تورن کسانې په جزا محکوم کړی دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې د نشه موادو یو ویش قاچاق کوونکی په مجازاتو محکوم کړل.
بیا فرده که محکوم شدن
هغه کسان چې په جزا محکوم شوی دي له دوی سره په مجموع کې 50 کیلوګرام هیروئین، 150 کیلوګرام تریاک، دریسوه اتنوی کیلو ګرامه چرس او څه د پاسه 12 کیلو ګرامه ششانی ولسوی ده.
دا یادونه ورده چې تیرونی هم د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نه ویش قچاخ کون کې له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولی بیا تر 12 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی ول. په هلمند ولایت کې د ملي امنیت او پولیسو ګډو ځواکونو د نشي موادو یو کارخانه وی جوړه کړې ده. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د ملي امنیت او پولیسو په ګډو عملیاتو کې د نشي موادو د جوړولو یو کارخانه وی جوړه کړې چې د طالبانو په سری قطې پورې اړه درلوده. د نشي موادو د جوړولو لدی کارخانه څخه 1500 کیلوګرامه مورفین او 401 لیټره کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته همالته ځای پر ځای وسوځول شول. او د نوې ورستې په خداده چی په کابل کې د نشي موادو شل تنه پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل دا شل تنه چی د کابل خار په لسو بیرو بیرو حوزو کې نیول شوی د نشي موادو د ویشلو او خرڅولو شبکې غړي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو موده مخکې د کورنۍ او چارو وزارت نمونه خپره کړي او له عامو خلکو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه.
مسکا هوتک وچې د نشې موادو په برخه کې دوه مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي.
دوارو خواه یو گه تیم تا کلی چی لنشهی موادو سرا دو مبارزی وزارت ده انتقال پر پروسا کار وکری.
لارزگان بل راپور لرو او رو چی سکال پاغ ولایت که دو ککنارو که پسلو که نه ویش کم شوایده.
یو خو ارزانی ده بل وچکالی ده.
دا چې نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي په دې اړه له ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه لرو.
څومره چې د نشه یي موادو کارول په کم عمر کې شروع شي هماغومره تاثیرات ډیر بد دي.
د عبدالحکیم په نوم یو معتاد وایي چې د خپل پلار لخوا په نشو اخته شو.
اوله مې کورنۍ له ډېره تاریخ سوګورونه به په کور کې نه پرېښولم، پیسې نه راکولې.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
تو خدای دا انصاف دی،
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو د خبرونې لومړی مطلب تاسو پام را ګرځو. د ولسمشر محمد اشرف غنی د پرمان په اساس له نشې موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. د ولسمشر غنی په هغه فرمان کې چې تازه صادر شوی راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشې موادو سره د موثرې مبارزې او نشې موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې د اصلاحاتو راوستل دي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش آزادۍ راډیو ته وویل د کورنیو چارو او نشې موادو وزارتونو د دوو مهینتونو څخه جوړ شوی یو ګډ ټیم پر دې بهیر کار پیل کړی چې په نتیجه کې به یې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره وتړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ولسمشر غنی د تازه فرمان له مخې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای کیږي. دولس مشرغنی په فرمان کې راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې په سمه توګه د طرحو، پالیسیو او ستراتیژیو عملی کول، د قانون عملی کول، د نشې موادو د غوښتنې کمول، معتادینو ته د درملنې زمینه برابرول او بزګرانو ته د بدیلو کښتونو برابرول دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو د چارواکو مشترک ټیم د کورنیو چارو له وزارت سره له نشې موادو سره د مبارزې وزارت تړل کېدو بهیر پیل کړی دی.
دوارو خواه یو گه تیم تا کلی چی لنشهی موادو سرا دو مبارزی وزارت ده انتقال پر پروسا کار وکری او ده دی وزارت هر برخه جلا جلا و سیدی. ده کورنی و چار وزارت پا کچا لنشهی موادو سرا دو مبارزی موینیت او ده پالیسی موینیت پا گده کار کوی چی ده دی وزارت انتقال تا زمین برابرشی.
د ولسمشر په فرمان کې څلور وزارتونو او مرکزی احصایي ادارې ته وظیفه سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ټول مسولیتونه لکه د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، بدیل معیشت او په دې برخه کې د ستراتیژي او پالیسۍ طرحې وڅېړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په 2004 میلادي کال کې جوړ شو چې له هغه وخته راهیسې بیا تر اوسه پورې اړوندو وزارتونو ته د یو پالیسي جوړونکي وزارت په توګه کار کړی دی. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشا اعتمادي وایي که څه هم دې وزارت لکه څنګه چې یې مسؤلیت درلود هغومره کار نه دی کړی، خو دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مسلکي ظرفیت نشته.
د کورنیو چارو له وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت یو ځای کول ګټه نه کوي، ځکه هغه پلانونه او ستراتیژي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت درلودي د کورنیو چارو وزارت په هماغه اندازه خپل ظرفیت نشي لوړولی. سره له دې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت کې ستونزې موجودې وي، موږ له نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم یو عالي کمیسیون لرو. دا کمیسیون 15 غړي لري چې باید ولسمشر او یا یو معاون یې مشرتوب وکړي، خو له بده مرغه هغوی تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه کړه.
دا مهال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم یو معینیت عملا فعالیت کوي. دغه راز د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې هم د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په نوم اداره سته. د دې تر څنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت کې هم دې ته ورته یو ریاست فعالیت کوي. ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې په مختلفو وزارتونو کې دې د ګڼو ریاستونو پر ځای د یو وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو مسولیتونو لپاره ځانګړي ریاستونه جوړ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د کورنیو چارو له وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د یو ځای کېدو په اړه راپور راوړو. اوس اروزګان ولایت ته ځو او هلته مو د کوکنارو د کښل حاله خبرو. د اروزګان ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې ریاست خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښ په 29 کم شوی دی. دغه ریاست وایي چې د تاریاکو د کښ د کموالي علتونه بزګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښ دی، خو د دې ولایت بزګر بیا دا خبره نه مني او د کوکنارو د کښ د کموالي اصلي لاملونه وچکالي او د تاریاکو ارزانی بولي. په دې اړه زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور اورو.
په اروزګان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې اداره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 90% راکم شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشري ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کښت د کمیدو لاملونه کروندګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښتونه دي چې په دغه ولایت کې کروندګر اړ کړي څو له کوکنارو لاس واخلي. نوموړی وایي پلان لري او هڅې پیل کړي چې په دغه ولایت کې نور هم د کوکنارو کښت راکم کړي.
سږکال د 90% د روزګان په ولایت کې د نشه یي توکو په کښت کې کمښت راغلی. د دې اصلي عمل دا دی چې یو خو خلکو ته صحیح ذهنیت ورته شوی دی، په بله برخه کې معیشتي بدیل هم په زیاته پیمانه د کلو د پراختیا د خوا څخه هغه برنامې چې پیاده شوي مثبت ثابت شوي دي. د زراعت د وزارت د خوا څخه برنامې چې خصوصاً پر لار لوېدلې دي اکثره ګټه ورکړې خلکو ته، ځکه باغداري ته خلکو مخه کړې ده. د خلکو دپاره د تجارت زمینی مساعد شي دولت د خوا څخه او امانګي په خپلو اداراتو کې زیاته شوی دا خپل عوامل دي چې نشه یي توکي کال په کال کمیږي.
که څه هم مسولین په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت کمی د ځان لپاره لاسته راوړنې بولي، خو کروندګر بیا دا خبرې ردوي. محب الله چې د ترینکوټ ښار اړوند د کوټوالو سیمو اوسېدونکي دي او اوس په خپله ځمکه کې په کار بوخت دي، وایي سږ کال یې په خپله ځمکه غنم کرلی. 30 محب الله چې 30 کېږي بزګري کوي، وایي سږ کال یې ځکه په خپله ځمکه غنم کرلی چې وچکالي ده.
زما نوم محب الله دی، وظیفه مې دغه بزګري ده. وچکالي ده نېښې والا غنې اوبه هم سره کمې دي، ماس یو لږ غنم وکري بشینه.
50 بسم الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند چرمګر سیمې اوسېدونکي دي او ده هم سږ کال په خپله ځمکه غنم کرلی دي. دی وایي په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د کمیدو بل لامل د وچکالۍ تر څنګ د تاریاکو ارزانی ده.
دغه غنمو د کښتونه کوو بېخي ډېر کم، یعنې دوی سیخو بېخي کم دي تر پخوا. یو خو ارزانی ده چنجی قیمت نه لري بل وچکالی ده یعنی چندانې ګټه نه ده کړې بیخي ډېر تاوانیان زموږ یعنې کرلې مو وه ګټه مو نه ده خوړلې.
دغه بزګران وایي دولت تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول کومک هم نه دی کړی او نه یې هم ورته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي که چیرې دولت ورته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي نو هیڅکله به هم په خپلو ځمکو کوکنار ونه کړي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان اونې خبرونه ته غوښیاست چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدل شي. اوس به د انسان پر هډوکو باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه معلومات ترکړو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د ژوند طرز داسې دی چې وجود ته ځینې ضروري مواد لکه کلسیم او ویټامینونه نه رسیږي. له همدې امله معتاد ته د هډوکو بیلابیل ناروغۍ پیدا کیږي. دا چې نشه ولې انسان ته د هډوکو ناروغۍ پیدا کوي، په تیره بیا د ماشومانو پر هډوکو څومره ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له یوه متخصص ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي.
په عمومي ډول سره که موږ ووایو نشه یي مواد کوم مستقیم تاثیر د وجود په هډوکو باندې نه لري، خو یوه خبره ده چې د هیروین یوه نوه چې په نوم د خاکستري هیروین یادیږي هغه څه مستقیم تاثیر په هډوکو باندې لري، یعنی په دې معنا چې د هډوکو د درد سبب کیږي. نشه یي موادو کاروونکي چې کله ستن د اخلي او ځان ته چې زرقې د هغې له لارې میکروب دننه کیږي، دغه میکروب هډوکو ته رسیږي او په نتیجه کې هډوکي میکروبي کیږي. دا یو آنی تاثیر. بل دغه خلک چون له لمره لرې پاتې کیږي، سیورو کې ژوند کوي، د دوی د وجود پوستکی پاک نه وي، د لمر وړانګو سره دوی نه مخامخ کیږي. نو د لمر له وړانګو سره نه مخامخ کېدا د دوی په وجود کې د یو ویټامین د کمښت سبب کیږي چې هغه ته موږ ویټامین ډي وایو. لنډمهاله تاثیرات د اړوکو درد، د بندونو درد او اوږدمهاله تاثیرات یا وروستني تاثیرات دا دي چې اړوکې ورستیږي، نرمیږي، ضعیفه کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي. او بل د دوی د اړوکو د اوږدوالی کمیږي. تاسو به لیدلې ډېر نشه یي موادو کاروونکي کړوپ رواني په لارې چې دا خپله د دوی د اړوکې د ورستېدو او د کړوپېدو له کبله دوی کې یو سوی شکل پیدا کیږي چې هغوی ته موږ کیفوزس وایو. نو د ویټامین ډي دوامداره کمښت د دوی د اړوکو او د بندونو د یو ډیر ناوړه درد سبب کیږي. د نشه یي موادو کاروونکي چې کله دوی نشه یي مواد پرېږدي نو یوازنی شی نه چې ګیلمن یې هغه د اړوکو درد او د بندو درد ده، چې دا د همدغه ویټامین چې موږ یاد کړو ویټامین ډي د دې د کمښت له رویه دوی ته پیدا کیږي. او بل دوی کې د بندونو درد ځکه رامنځته کیږي چې دوی په یو وضعیت کې عموما یو چیرې د سیوري لاندې ناستي، په هماغه حالت کې دوی بند دوامداره پاتې کیږي. دا د بند نه حرکت د خپل د بند د حرکت د کموالی او د بند د شخوالی سبب کیږي. وروسته مریض بند حرکت ورکوي، په نتیجه کې یو درد د مریض ته پیدا کیږي ځکه هلته بند نیول سوی حرکت اجازه نه لري. نو دغه دردونه په دې مریضانو کې چې راپیدا کیږي یو غټ تاثیر د ویټامین ډي کمښت او د ویټامین ډي له رویه د کلسیم راوتل د اړوکو نه او د اړوکې ورستېدا.
نشه ولې پر اړوکو ناوړه اغېز لري؟
نشه یي مواد چې کله دا خلک کاروي دوی عموما قبضي، د قبضیت لرویه دوی اشتها نه لري، بل دا خلک کافی غذایی موادو ته لاسرسی نه لري. کافی غذایی موادو کې یو پاغی کې کلسیم ده او کلسیم د هډوکو 99% برخه جوړوي. نو چې کله یې کلسیم را وانخیسته د دوی په وجود کې کلسیم را کمیږي. په نتیجه کې مونږ په وجود کې د دې لپاره د معاوضې یوه لاره لرو. وجود داسې یو مواد ترشو کوي تر څو چې د وجود کلسیم را پوره کړي. هغه چې له هر ځای یي نو د هډوکو کلسیم یو ښه ذخیره ګاه دی وجود کلسیم ته ده. دغه خلک چې کافي کلسیم یې د خولې له لارې وانخیسته وجود د وینې په دوران کې کلسیم ته ضرورت لري، ځکه که کلسیم را کمیږي په کس کې اختلاج را پیدا کیږي. د دې د معاوضې لپاره په وجود کې یو سیستم ده په نوم د پی ټی ایچ هورمون. دا پی ټی ایچ هورمون د پارا تایراید غده چې په غاړه کې موقعیت لري له دې نه افرازیږي. د دې تاثیر څه شی ده؟ چې د هډوکو نه کلسیم را وباسي. چې کله یې له هډوکو نه کلسیم را وویست هډوکي ورستیږي، نرمیږي، په نتیجه د یو عادي ضربې سره ماتیږي. که چیرې دوی کلسیم واخلي دا د پی ټی ایچ افرازېده یا ازادېده په وجود کې راکمیږي او دغه ناوړه تاثیر یې په هډوکي باندې نه وي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاته کیږي؟
تر څو پورې چې دا خلک له نشیي موادو لاس وانخلي، تر څو پورې چې په دې ناوړه عادت باندې اخته یي، دا به دوی له ژوند سره تړلی شی. چې د نشیي موادو کاروونکي خلک نشیي مواد پرېږدي، نو پس له هغې نه دوی باید کافي غذایي مواد واخلي تر څو چې د دوی د وجود هغه خالی ذخیره ګاوې د ویټامین ډي، د کلسیم، د فاسفورس او د نورو ضروري موادو چې کوم د هډوکي په جوړښت کې رول لري تر څو چې د هغوی ذخیره ګاه پوره سي، د دوی پوستکي د لمر له وړانګو سره مخامخ سي تر څو چې د لمر د وړانګو د تاثیر له رویه د دوی په وجود کې د ویټامین ډي هغه موازنه او اندازه پوره سي، پس له هغې نه د دوی په وجود کې د نشیي موادو دغه بد تاثیرات چې رامنځته شوي وو هغه کیدای سي منځ لاړ شي. اما دا تاثیرات کیدای شي تر شپږو میاشتو پورې د دوی په وجود کې پاتې.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هډوکو باندې ډېر ناوړه اغېز لري؟
څومره چې د نشیي موادو کارول په کم عمر کې شروع سي هماغومره تاثیرات یې ډېر بد دي، ځکه په کم عمر کې هډوکی د ودې په حالت کې، نو که چیرې د ودې په حالت کې هډوکي ته هغه ضروري مواد نه رسیږي په نتیجه کې هډوکي لنډ پاتې کیږي او بل هډوکي کږیږي، سوی شکل پکې رامنځته کیږي. نو څومره چې په کم عمر کې شروع سي هماغومره د نشیي موادو تاثیرات په آینده کې ډېر ناوړه.
نشه د مور په نس کې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي؟
که چیرې مور امیدواره ای او نشیي مواد کاری، د دوی ماشومان به کم وزن، سرونه به ډیر واړه ای، دماغی وضعیت د ماشوم ډیر وروسته پاتې ای، لکه یو لس کلن ماشوم به ای خو عقل به د یو درې کلن ماشوم سره برابر نه ای، او سوی شکل د امدی ویټامین ډی د کمښت لرویا هم کیدای سي په ماشوم کې رامنځته سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د خبرونې په دې لړ کې د خاطرې نوبت را رسیدلې ده. عبدالحکیم د کندهار ولایت د ارغنداو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې پلار یې تاریاکي وو، نو د هم نشه له تاریاکو څخه پیل کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې کله یې واده وکړ نو نشه یې پرېښوده، خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته شو. دا چې عبدالحکیم ولې بیرته نشو ته مخه کړه او اوس له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتین سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم عبدالحکیم دی، د عبدالکریم زوی یم، د بابا صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما پلار به تاریخ څخه ول هلته ما پلار بول ډېر ښه خوند کوي، هبره ما هم را واخیستله برې مې ورځ بس کوله، ما ته هم ښه خوند راکوي. شروع مې کړله بلا مې دوې درې شپې مې وس کول، دا بله شپه چې مې نه وس کول چې پرېوتم هغه مې بدن دردونه شروع کړل، هبه لاره ولاړ شم بیا مې پسې وس کول. هچ خلاص و برا ورلم خپل میره تا ورلم ما ورته تاریخ راکه ولسه پکې ما لته زمر په دتکانو بغل ته بل سړی دی غیر اس غواړی غ ما خپل اس کوله اولا دغه سم پسس کوله تاریخ مې نه میاشت وس کوله ابره دغه دکان زمر ته وخت دی بیا ولر د بابا سفر درایم دکان شروع کی اخوری مم تاریخ کوله اس کوله ورز ما اکا یو عمل سړی راوستي په دکان کې کارګر کی هزه بره دغه سره پس پرین اختاسو برای تاریخ را سپات است بنا هبیام یکا دی کوزده را وکر و دی را وکر برای من فده وده پا وقتی می دانشه پریشه بنا دقیقه وده میاشی می پریشه بنا برای کرد بیرت ده دست در دولان سر پا کرتو که کشه نستم بقوه به دانشه کول برای بیرت زور سر پخت است بنا اولا می کورنه لد دیره تا تریخ سو برونو با پکور که نپریشه بنا پیسی نره کولی بلدنور چه در شده پر غواره منگر دانشه ده پر واغانی نره کولی دلته مبرر تو ول په دغه هسپتال کې به داخل کما تداوی په دې درو کې ول بیا خبر نشانه کوي ما ول یعنی فلمنزونه کو فلمنزوی را واستل چې نشه کوي د غوز باندې ته د پیغام دي چې باید د نشه ونه کې ډیر تکلیف او ډیر عذاب لري
د ازادي رادیو درن اوردونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسې لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر مخام محل کور ته راځي او خپل میرمن ګلالۍ لټوي ترڅل لټون ورسته ګلالۍ د کور په یو تیار کوټه کې پیدا کوي کله چې بشیر کوټه ته ورزي نو ګوري چې ګلالۍ ژاړي دا چې ګلالۍ ولې ژاړي او ورسته به څه پیښه وشي دا به په ډرامه کې واورو چې زمونږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
ګلالۍ و ګلالۍ چیرې
دا دې دلته په کوټه کې یم
په دې توره شپه کې ولې یوازې په کوټه کې ناستی څراغ دې ولې نه دی لګولی
ستا کوراسې هم ماته تیاره دی څراغ څه ګټه لري
ولې خدای دې خیر کی ولې ژاړې
تو خدای دا انصاف دی
څه پېښه شوې ده سمه خبره وکړه څه خو هېڅ پوه نه شوم
تو خدای دا زما ګناه ده چې خدای اولاد نه راکوي
ولې به ستا ګناه وي دا خبره بیا له کومه راپیدا شوه
مور دې هر ورځ پیغور کوي وای ستا بخت تور دی وای ولې اولاد نه پیدا کوي ستا له لاسه بس ما زوی میراث شي ښه اوس ته راته ووایا زه خوراکۍ څه کولی شم
خیر دی مور مې سپین سرې ښځه ده یوه خبره یې وکړه مه پسې ګرځه
که دا خبره یوه ورځ وي زه به یې وزغمم که میاشت وي پروا نه لري که کال هم وي پروا نه لري زما خو هره ورځ همدا حال دی
مور مې هره ورځ نه درته وایي هسې وړه خبره دې ځان ته لویه کړې ده
یوازې دې مور نه ده د کور نور غړي هم د بې اولادۍ پیغور راکوي زه څه وکړم اوس یې نو بیخي لیونۍ کړم
خیر دی صبر وکړه داسې خبرې په هر کور کې وي
نه نور صبر نشم کولی اوس نو نږدې دی چې د ډېرو پیغورونو له لاسه مې زاره وچوي و سریا خدای به کوي ته به کوي یو چاره وکه
زه څه چاره وکم خزی که زما په وسه وای په خوا به مې لا چاره کړې وای ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خو
ما ویل کېدای شي چې ته یو مشکل ولرې که یو ولې ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندې خدای چې علاج دې وشي
دا خبره هم سمه ده سبا ډاکټر ته ورځمه اوس دې نو اوښکې پاکې کړه نوره مه ژاړه الا آفرین شاباس
سمه ده
نه داسې نه کېږي وخانده نو آفرین وخانده
رازه
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازه رازه دلته پر دغه چوکۍ کښېنه
سمه ده ډاکټر صاحب دا دی کښېناستمه
څنګه شو معاینات دې وکړل
هو ومې کړل
ته یې راکه
ه دا دې ډاکټر صاحب واخله
ته ودرېږه چې زه یې وګورم کومه نشه خو به نه کوې
ډاکټر صاحب دا پوښتنه دې ولې وکړه
دا پوښتنه ستا له ناروغۍ سره ډېر اړه لري
عجیبه ده نشه له بې اولادۍ سره څه اړه لري
ګوره ورور کیه باید د ډاکټر ټولو پوښتنو ته ځواب ووایې. که کومه خبره دې پټه کړه ناروغي دې نه معلومیږي، او چې ناروغي دې معلومه نه شوه علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو ځان درته وایم.
خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم او ښه ډیر څکوم.
بس 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 پوه شوم، همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟
د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
هو، چرس ډیره خطرناکه نشه ده، ډیرې ناروغۍ ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بې اولادي ده.
نو ډاکټر صاحب علاج مې نه کیږي؟
علاج دې کیږي، خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط دا دی چې باید اول نشه پرېږدي.
ډاکټر صاحب زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي. دا خو نو څه خبره نه ده، بس سر لمدانن څخه نور چرس نه څکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشې علاج وکړې. کله چې د نشې علاج وشو بیا به دې له خیره سره د بې اولادۍ علاج وکړي.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې داسې ده نو زه به هم د شفاخانې پته درته ولیکم. شفاخانې کې یوازې د معتادینو علاج کیږي. ها دا دې واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستري کړه.
کور دې ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورځم.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونه پرمو په لوی او مهربانه خدای سپارو.